السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د ازادۍ میلمه. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی کابل کې خپل کوره د ښاغلي حکمتیار استل او بل ځای ته لیږدول هغه ته به احترامي بلل ده. حبیب الرحمن حکمتیار تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی د حزب اسلامي مشرته د دارلمان کور د هغې هوکړې له مخې ورکړل شوی و چې له پخواني مخلو دولت سره یې د ټولو اړخونو په حضور کې لاسلیک کړی و. د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې د حکمتیار دغه کور د دفاع وزارت ملکیتونو ځکه ترې واخیستل شو او هغه بل مناسب ځای ته ولېږدول شو. د ګلبدین حکمتیار زوی د طالبانو پر تګلارو کلک نیوکې کړي او ویلي دي چې وزیران پر خپل وزارتونو کنټرول نه لري او کابینه د رئیس الوزرا تر ریاست لاندې چاره مختنه بیایي. هغه د نورو نیوکو ترڅنګ دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت والی خپل کسانو ته د ورکړل شوو ملکیتونو په اړه ځواب ورکون کوي نه دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار 2014 کال کې پس د پخواني پرزیدلي جمهوریت نظام له ولسمشر سره کابل کې د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې هغه ته په دارلمان سیمه کې یو کور ځانګړي ساتونکي او یو شمېر نور امتیازات ورکول شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلورو نیول شوو خبریالانو له ډلې د دریو تنو د خوشې کېدو خبر ورکړی. د ټولنې پرون د وري په شپږمه په یو بیان کې ویلي چې په کندوز ولایت کې د طالبانو استخباراتو د ترونیوز او پژواک خبری اجانس خبریال ایمال کاکړ، د کلید رادیو خبریال عتیق الله رحیمی او آزاد خبریال عبیدالله احمدي د یکشنبې په ورځ هغه مهال چې د وی غونډې په اړه راپور ورکولو لپاره د خاروالۍ هوټل ته ورغلی وو ونیول او همداراز د راه فردا تلویزیون خبریال اسلام الدین صاحبزاده یې احضار کړ او له څلورو واړو یې پلټنې پیل کړې. د خبریالانو مرکز وایي آزاد خبریال عبیدالله احمدي تر اوسه نه دی خوشې شوی، خو پاتې درې خبریالان له درې ساعتونو وروسته خوشې شوي. د دې مرکز په وینا طالبانو نوموړی خبریال تورن کړی چې د کندوز په آباد ولسوالۍ کې د ولوی پله د جوړولو په اړه د امو ټلویزیون د یو راپور جوړولو سره یې مرسته کړې. امو ټلویزیون له متحدو ایالاتونو څخه خبرونه کوي. کندوز کې خبریالانو ویلي چې د طالبانو سیمهییزو چارواکو ترینه په شفاهي ډول غوښتي چې په بهر کې میشتو رسنیو سره به همکاري نه کوي. په ویانا کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د کمیسیون د وشپېتمې غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو له کبله د رامنځته شوو رواني ستونزو په اړه بحث شوی دی. په دې غونډه کې چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد مبارزې د ادارې اروپایي ټولنې او جاپان په مرسته جوړه کړې وه، په افغانستان کې د رواني روغتیا او د هغو ناوړو اغیزو په اړه بحث وشو چې مخدره موادو یې پر افغان ټولنې پریښی دی. اسپانیا په افغانستان کې د بشری مرستو صندوق سره د 1 میلیون یورو مرسته کړې. د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پر خپل ایکس پاڼه د دې مرستې هرکلی کړی او لیکلی دی چې په روان 2023 کال کې به په افغانستان کې تقریبا 24 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي چې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره 3.6 میلیون ډالره بس پنې ته اړتیا لري. د پاکستانی پولیسو چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو پرون شپږتنه وسلوال چې د بلوچستان په جنوب لویدیز کې پر مهمو سمندري تاسیساتو د برید هڅه کوله او وژل. د صدیقي پر هوایی اډې د حمله مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ بخونکي پوز پنوم د بلوچ بیلتون پالو یوې ډلې منلې دی. دا ډله د پاکستان، برېټانیا او متحده ایالاتونو لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ویل کیږي چې په دې برید کې نوموړی مرکز نه دی زیانمن شوی. پاکستانی چارواکي وایي بریدګر هغه مهال چې غوښتل په تربت سیمه کې پوځي تاسیسات ته ننوځي ووژل شول. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي هغه وسلوال چې مسکو ته نږدې یو کنسرت باندې برید کړی و او لږ تر لږه 1.9 کسان پکې ووژل شول، د داعش ډلې د هغې څانګې غړي و چې په فرانسه کې هم په تیرو څو میاشتو کې د تروریستي حملې ناکامې هڅې کړې وې. ماکرون زیاته کړه چې مسکو باید له دې مسلې څخه د اوکراین پر ضد د پلمې په توګه کار وانخلي.
Il faut se garder de toute instrumentalisation.
موږ باید له هر څه یو وسیله جوړ نه کړو. پر اوکراین یرغل شوی چې موږ هم وغنده او سخت مخالف یو، او په نتیجه کې موږ پر روسیې بندیزونه هم ولګول او د اوکراین ملاتړ مو وکړ. خو فکر کوم دا به ډیره بدبینی او د روسیې او د هغې د وګړو د امنیت لپاره بې ګټې کار وي که له دې حملې څخه د اوکراین پر ضد د یوې پلمې په توګه کار واخیستل شي.
او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې بیګا تصویب شو د روژې په مبارکه میاشت کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د سمدستي اوربند او د اسرائیلي برمتو د بېله قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه شوې. متحده ایالات چې له اروپایي ټولنې سره په ګډه حماس د روسي ډلې په توګه پیژني دې پریکړه لیک ته ممتنع رایه ورکړه.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور ته د ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
وخت کې طالبان اومدن تریاک گم شد و می رفتن پولار می آوردن استفاده میکردن. خونه ویرونی پشیمون شدیم. کسی به داد ما نرس پیسه پیدا نمیشه جون میکندیم.
دیوی معتاد میرمن خبری مواردی چی ویلی که د نشه ای توکو در رانیولو لپاره پیسې پیدا نکړي په خبره تر مرګ رسیږي. یو بل میرمن بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د طالبانو له دوام ځلي واکمنۍ څخه وروسته دا چې ښځې له خپلو قانوني او شرعي حقونو څخه بې برخې شوي دې مسلې هم د معتاده میرمنو شمیر زیات کړی دی.
طالبان وایي
چې
موږ هغه ډېر کنټرول کړی دی، اما سی اوس مهال سی د شوزو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات سوی دی. ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده، او د وظیفو همداسې نور وسایل سي هغه میرمن پخوا ډېرې پشکې فعاله دی. یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دی، او اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان دپاره کرلي دي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتي هم وکړئ. در من اردونکو که هم د طالبان حکومت د معتادینو په تیر بیا د معتاده میرمنو ارقام نه وای، خو د عام خلکو په خبره دا چې ښځې د طالبانو په حاکمیت کې له خپلو ډیری حقونو څخه محروم دي، د مسلې هم یو شمیر میرمنې دې ته اړ کړي چې د خپل غم د غلطولو لپاره نشي ته مخه کړي، حال دا چې په دې کار سره د ژوند ستونزې نورې هم زیاتېږي. په کابل ښار کې یو معتاده میرمن وایي چې نشي د ژوند خوښي ورنه اخیستې، د کور ټول ګران بایه توکي خرڅ کړل او په پیسو یې نشي مواد واخیستل. له دې وروسته داسې کوم څه هم نه لري چې دا یې په تریاکو او پوډر ورکړي.
وقتی که طالبان اومدن تریاک گم شد و می رفتن پولار می آوردن استفاده میکردیم. خونه ویرونی پشیمون شدیم. کسی به داد ما نرس پیسه پیدا نمیشه جون میکندیم.
طالبان چرا غلل تریاک ورک شول بیا ترلو پودر مو راوړل او کارول مو ډیره پښیمانه شوم. چا موږ غوانه ورېده پیسې چې پیدا نه کړو مرګ ته رسیږو. اول له خوړلنو سره په دې عمل اخته شوم. راته ویل یې یو دود واخله ورو ورو زیات شو. د کور قیمتي شیان مې د همدې نشې لپاره خرڅ کړل. اوس د خرڅولو لپاره هم څه نه دي پاتې. آخر هم تریاکی شوم. ډیر بد او خطرناک مرض دی. دا کار چې موږ کړی ځان اولاد او کورنۍ مو تباه کړه، بل څوک دې نه کوي.
یک مرض بد خطرناک، کاری که ما کردیم، تبایر به جون ما کردیم، به خونه ما کردیم، به اولاد ما کردیم، دیگه کس نکنه.
هرات ولایت که هم ده معتاده میرمن او ماشومان شمیر زیاد دی. دیاد ولایت اوسیدون که نذیر احمد هاشمی وایی چه ده خجه لکورونو سخه ده کورنه لخوا شرل کیگی.
هرات نه نه ولایتی متخصص چې پډېره کچه معتاد لري، چې پډېره کچه خزه ماشومان هم دي با تو کې کوڅو کې سرکو کې د خپل اولادونو سره بد حالت کې ژوند تیروي. نو خامخا خلک هغوی ته بد ورد وایي، همدارنګه د هغوی څخه لرې ځي حتی په خپل کورنۍ کې ځای نه لري. سړیان نه ښځې ډېر مسؤلیت لري په کور کې د خپل اولادو په مقابل کې د اولادونو تربیت د سړیان نه ډېره ښځې همدا تربیت کولی شي. یوه مور اولاد خپل جوړولی شي، پلار یې نه شي جوړولی. نو کله چې مور یا خور یا همدارنګه مېرمن په احتیاط اخته وي ټوله کور داسې وي لکه سیل سوړی وي او هغه کور هم ټول له منځه تللی حسابېږي. اولادونه نشي کولی چې تعلیم او تربیه ته ورسېږي، اولادونه نشي کولی چې په آرام ژوند ولري. نو په ټوله کې یوه کورنۍ داسې وي لکه اصلا ژوند نه کوي. د کورنۍ غړي په دې سره ټوله کې ښځه د کورنۍ د ملا تیر حیثیت لري. نو ښځه چې په بد حالت کې وي معتاده وي نو مخامخ لکه کور سره ټول سیل وړوي هموغه حالت ته رسېږي.
د کابل ولایت یو تن اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو وایي چې معتاده میرمنې د جمهوریت پر وخت هم زیاتې وي، خو د وروستي سیاسي بدلون له امله ستونزو نورې هم زیاتې کړې.
د تیر جمهوریت په افغانستان کې ډېرې زیاتې وي. په لوی ښارونو کې بیا معتاد میرمنې بیخي ډېرې زیاتې وي. دغه معتادي له بېلابېلو لاملونو نه وه، یعنې داسې نه و چې یو لامل یې درلود. نجونې وي چې هغوی ډېرې ښې وظیفې درلودې، دوی به نشه توکي استعمالول. داسې میرمنې وي چې هغوی به د مجبوریته مثال خاوند به شهید شو، خاوند به چې و پوډري شو، دا به ځان سره معتاده کړه، یا به اقتصادي مشکلاتو یا به کورني مشکلاتو دوی به د معتادې طرف ته مخه کړه، نشه توکي به شروع کړه، ټیټې درجې نیولې، آهسته آهسته به جګې درجې ته ولاړله. دوی نه تنها خپل ژوند او زندگی تباه کوله، بلکې د خپلو اولادونو چې دوی ورله شیدو ورکوي، یا هغه اولادونه چې دوی نه پیدا شوي دوی روزنه ورته ورکوي. ته بند د پلار په پرتله باندې مور چې ده هغه د اولادونو په روزنه کې ډېر زیات رول لري. نو هغه هم دوی سره زیات وخت پلار خو له کوره باري، نو وخت به دوی متعدي کول اتمنده چې ماشومان مهم د دوی هغه نشه توکو، که هغه به پوډر وو، که هغه به سګرټ وو، که هغه به چرس وو، که هغه به نور داسې نشه توکي وو چې دوی استعمالول. دوی ماشومان په یو ډول نه په یو ډول داغي د ضرر لاندې به وو، هغې ته به ضرر رساوه. نو نه تنها ده چې دوی ځان ته ضرر رساوه، خپل ځواني خپل ژوند او زندگی تباه کول، د خپل اولادونو ژوند تباه کول، ځکه د هغوی پالنه پرېږده چې هغوی ته ښه پالنه ورکړي، ښه روزنه ورکړي، د هغوی د درس غم وخوري، د هغوی د ښه خوراک غم وخوري، د هغوی د راتلونکي غم ورسره وي. نو دا هغه وو چې دا ټولنې ته به یې مکتب وړو. هماغه برخه وه چې په افغانستان کې اوس هم ډېرې زیاتې برخې محتاطې ښځې دی. هلته داسې جنکۍ زه پېژنم چې هغوی اوس هم په ډېر ښو بستونو باندې کار کوي، خو دوی اوس هم سرګټ څکوي، دوی چرس کوي. یا تاسو جنکۍ پېژنم چې دوی اوس هم په لوړه سطح باندې نشي توکي استعمالوي، او خو زیاته ښځې له مجبوریت هم کوي چې هغوی اقتصادي مشکلات لري، هغوی کورني مشکلات لري، یا د هغوی خاوند په نشي توکو باندې روک دی. دوی په دې خاطر چې د دنیا د غمونو او یا د ژوند د مشکلات پرې کړي، دوی ته د معتادې برخه دا داسې یوه برخه ښکاري چې دا باید دغه مشکلاتو نه خلاص شي. دې وجه دوی ځان له مشکلاتو خلاص کړي، نور هم ځان مشکلاتو ته ورمخته کوي، خو دوی نه پوهېږي. بس بله لاره ورنه ورکه شي، دغه ځان ته یوه لاره ګوري.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکو چې د هم د نوم له نشرولو څخه ډډه کوي وایي چې له میرمنو سره، له کورنۍ څخه نیولې تر ټولنې او حاکم نظام پورې نامناسب چلند، د دوی په حقونو باندې سترګې پټول، د دوی ستونزې نه اوریدل هغه څه دي چې ښځې په نشه توکو اخته کړي دي. د دې میرمنې خبرې په مرکه کې اورو.
ځکه په دا ټولنه کې دوی د خپل حق څخه بے برخه پاتې شوي دي. د پلار د کور څخه بینسه بیا تر سرګنې پورې، کله چې سرګنې کې هم وضعیت داسې نو بیا دوی داسې یو هغه ته مخه کړي چې دوی ذهنن آرام اوسي. لومړی ورځ سیدا پیدا سي دې ته وای ولا هغه ده بے بختی دې په کور کې رااله. اس کله دوی د هغه نوم ته یو بے بختی نوم ورکړي، نو تخپل فکر وکړه چې دې علت پسنګ. او بیا د هر حقوق څه یعنی فقط دا نه سیدا یو د انسانیت په نوم باندې کوم هغه د انسان په نوم باندې ژوند هر برخه د دې سره اخستل سوې ده. نه هم هغه خپل حق ته دا رسېدی سي، نه هم خپل علم ته رسېدی سي، نه هم خپل د ژوند انتخاب ته دا رسېدی سي، نه هم نور هغه د دې کوم اړتیا او ضرورتونه سي دا نسي کولی سي دا یې پوره کړي. دغه سي بیا برخه پاتې وي، بیا په سرګنۍ کې هم دغه سي د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخ یا اخر بالاخره سي داسې یو کار ته مجبوره سي. د ډېر اغستم ډېرو ظلم څخه د داسې یو کار مخه ونیسي، د دې ذهن شکې آرام وي. نور خو نو دا ځان ته د یو انسان په سترګه نه ګوري. البته دلته اکثره سیمان لیدلی دی، باور وکړه چې دا معتاد شو سره مخسته ویم دوی خپل ځان د انسان نه هم د انسان په کټګوري کې حساب نه هم د ایوان په کټګوري
په
اصطلاح لکه یو عادي شی سراغلی دا دنیا ته داسې خپل ځان ته ګوري.
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه او مونږ هم خبر یاست په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته معتاد ښځې هم شته، تاسو خپله دوی په څه رقم وضعیت کې وینئ؟ مثلا چیرته دوی ګرځي، څه شی اغوستي دي، څه خوري، څه رقم ژوند لري؟
د دوی هغه اول موقعیت هم هغه ځای وشه، اکثره ډېر داسې د